سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ کې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی اووه غونډې یا د نړۍ د لوی اووه صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزي کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و، خبري اعلانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی اووه غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبې په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امو دریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه نوې ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایي چې نېټه ادا کړې ده چې د اسرائیلي استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و، او د سه شنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې د ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بېګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلی دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه چې نن سهار روان و لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانې او بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو سلو 35 منډې وکړي او د سیال ټیم ټول لوبغاړي یې په 25 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 ورونو کې 43 منډې ورکړې او درې مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې پلاستیک کړه چې نن پېږم کرایه د کور ورکړو، خپل ډوډۍ مره خرڅ کړو، څوک مونږ ډېر په مشکلات سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطلب هم شته اړتیا غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکي چارو کې را سره زی احمد منصوري دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبه په ورځ بیا اعلامیه کې خبر ورکړی چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت دغه کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تم او 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی وو او لای یوازې 2 کاله وتلی وو. له چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا اومتیل په افغانستان کې چانه تولید شي وای. د تړون لمخې تمه افغانستان د استخراج شو تویلو 40% مالکیت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو دا ونډه 15% ته لوړې ده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړي کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 530 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغلی. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه یې افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. د دغه شرکت په پاڼه کې هم د امو دریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړي چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان د بې شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو تجمن دی. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرې پل جاوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوې. د طالبانو حکومت لا نه دی ویلي چې چینایي شرکت په تیرو 2 کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یوه داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونه ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمو چې لکتر لګ 3000 افغانانو ته د امو دریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابره شي. که هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او راخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امو دریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت پڅ عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنه وي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سه‌شنبه په ورځ د چین جنوبي آسیا په 9 نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې مورې دل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د امو دریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو سمي ستانګزي سره خبرې کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه ده چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د امو دریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینه راپورته سول او د معدن وزیر لری کو ډېر پرسنل لری کړ. په اول وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی وي چې یو څه هغه پکې ستاره یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد سوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل اوسېږي له هغه نه هیڅوک باید د ښه ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې عمده په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غریب په وخت کې پرې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه دا په وخت کې هغه ټیم کې زموږ کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نیو پوره کړي، دا قرارداد لغوه ده. تراجیسس دا باید لغوه سي، د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سي لغوه. او
په بخښنه سره ستانګزه سي پاري وخت کې هم دغه چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدې نوم باندې دی هم دی اخیسته و کنه کوم بل چینایي شرکت و؟
نو می یو څه فرق کاوه، خو دا اوسنی شرکت چې ده د هماغه شرکت تسلسل ده، جواز قبول نه مانی اخیسته او د کوم خپل تجربه کاری او چې درلودنه نه درلود را جوړ کړی او هغه انتقال کړی و. نوم بدل ده، اما په اصل کې شرکت هماغه شرکت ده چې په وخت کې دخیل و. او د افغانستان مسلې ته چې رازو د طالبانو په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه ګذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نو شرکت چې هغه غواړي په رښتینې ډول باندې راسي، کار وکړي، خدمت وکړي، انسان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دوکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پاتې داسې په دومره لویه ساحه باندې قرارداد وسیږي په وخت کې چې دا قرارداد کېده ټولو
په بخښنه سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې لامه خبره کړې، په دې کې ویل چې دغه شرکت د سرغړونو له کبله طالبانو حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی. ستاسې په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه د شرکت واقعا فساد کوه، مالی فساد کوه چې طالبانو سره دغه قرارداد لغوه کړی؟
خبره مهمه خبره منلته ده سیاسي. په افغانستان کې شرایط برابر نه دي که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسېږي، نه د ملکیت تضمین اوسېږي، نه د سر تضمین اوسېږي، نه قانون اوسېږي، نه شرایط اوسېږي، هېڅ هم نه اوسېږي، د ځنګل قانون حاکم اوسېږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کېږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کېږي، دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهېږي. په داسې وخت کې هېڅوک نه په وخت کې شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی و. د یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کېږي، دې په خاطر نه فسخه کېږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کېږي، دا یې دې په خاطر فسخه کېږي چې دا ټیم بدل سه، هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري او شرکت ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل نه ورکوم. په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی څنګه سکسس په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینایي شرکت هم په کافي اندازه باندې کوم مالي فساد چې لمن وهله او غوښتل چې ترسره کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي د افغانانو په ګټه دي؟
ځان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه، هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه ګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت یې بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارهګیو، په سترس، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې څلور ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که دا موږ ټول نفوس د څلور ساعته کار وکړي، د 50 کالو لپاره کار ستا ده پکې چې موږ نه سیال کېږو. اما اوسني ملایان ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي او د سرمایه منابع چې دي هغه هم له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمي ستانکزی و چې د طالبانو له خوا د مدیریت د نفتي حوزې د چینایي شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنوب لسمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو لکه وخت سره مخامخ دي چې څه باندې 50% له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکو بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چنن سه شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلی. ویلي دي چې په حیرانوونکي توګه په دې کې څه د پاسه 50% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر له قوله راغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسب تغذیې څخه محروم دي بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوس مهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکارۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي هره ورځ لا اتیا تر 1.5 سل افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 سل افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده. نو په 11 کې 9 ماشومان دي. درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي لکه څه په لاسي کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو خپل روزمره خرڅ وکړو اګوستو وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو بهانه ورته جوړوو. دوی په نهاره ویده کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګاره شوې ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي. خپلوانو چې دی مونږ سره روابط قطع کړي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواګ.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او WFP په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف وینا دا پروګرام د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.1 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 3.5 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو کولی شئ زموږ نوي اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هم پیدا کړئ او مستقیم نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور ورو چې ولی په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ د مونږ ډیر شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو 1 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل شوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې ادام سوای دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
دوی فامیلی موضوع درلوده. د هلک له یوې ایرانی انجلۍ سره واده کړو. بیا هغه انجلۍ د پرې خود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلوده. بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کومې موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه. زموږ دی وطندار هغه هلک ووژه. تقریبا له دوو کلونو یو څه زیات بندي وو. بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو. بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ یې سره له دې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کاوه، خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نه سو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوي او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. له 2021 کال را په دې خوا لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي، د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي، په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان، په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان، 2023 کال کې 25 افغانان، 2024 کال کې 80 او په خبره د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې. د ایران د بشري حقونو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوي دي.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډېری کسان چې اعدام شوي، تورونه قتل، د مخدره موادو قاچاق، جنسي تیری، څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. دوه کسان چې اعدام شوي تور یې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون و. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ یې ویلې نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي، د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت شوې. د محمود امیری مقدم په خبره، په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمینه برابروي. د ایران د بشري حقونو سازمان د 2024 کال خپور کړي کلنی راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شویو غیر ایرانیانو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قرباني کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او 3 نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومته غوښتي وه چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي. دا یادونه ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو تر څنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد وپوښتو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، بیوزله او کارګر طبقه دي، او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و تورونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پورې اړوند ده.
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 1940 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول سوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل سوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دا نه ویلي چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل تر څنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین، په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پر هغوی باندې تطبیق شي.
خو نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه اوس د طالبانو حکومت مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو د دې زمینه برابره کړې چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده ترسره نسی او د افغان بندیانو حقونه ضایع سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې او ترامه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه زموږ نظر دا ده چې دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شفاخانه د بانګې خون شفاخانه، کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې چې د چا وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او لالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجوړ او صحت مند بیاستي. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوسته شرغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست ورستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو د لسمه صفه څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمه صفه پورې به دوام ولري. یو لسم لوسته وم څپټ ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د سټنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو چې دا څه ډول دی، یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې ده، یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې ده خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي. او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کښې کیدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کښې کیښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډر الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډر الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کیدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کیدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترود کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مس ده او بل زینګ ده چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونو او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جست ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته ورکوي، جست ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خنثی اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپله په اوبو کې څه شي کړي دي، منحل کړي دي لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینګ خپله په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړې ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوې ده. او مس چې ده هغه بیا د کتود په شکل سره عمل اجرا کړې ده او خپله ریډکشن شوې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو، که څه هم موږ په تېر لوست کښې ګلوانیک پایلونه وویله چې هره ورځ کولای سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانی پایلونو څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي موږ تېر لوست کښې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستلو ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پېژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپله همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودون کې دي او دا پام دې ترتیب د ګلوانی ک د بیټری یو شپ بیلګه ده چې خپل پدې کې پدې بیټری یا پدې وچ بیټری کې د ګلوانی ک پایلونو څخه استفاده سره ده او د وچ بیټری چې دي خپل یو استواني شکل د جستو څخه جوړ شوی دي خو د پایل انود یې تشکیل کړی دي خو د بیټری څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اوکسیدایز کیږي چې پدې وخت کې الکترونونه چې شکیږي آزادیږي د دې تمور او تاسو وچ بیټری لکه تاسو په دې لاندې مثال کړو ګوري په دې مثال کې په دې ماده لکه مراد تاسو وینئ چې دلته منګانیک اوکساید د امونیم سره تعامل کوي په دې ځای کې مراد تاسو وینئ چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي آزادیږي او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې ګوري کچېره جس یا زین یاد کو د منګانیک اوکساید سره او امونیم سره تعامل او په عین وخت کې مراد تاسو وینئ د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي د کتوت په شکل سره او په بل اخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادي چې دا وچی بیټری وا چې زیات وخت موږ او تاسو کولای شو د بیټری موږ او تاسو ویل چې خپل د موادو ځین وختونه د دې څخه کولای شو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای شي چې و پوشل سي او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استواني ترمنځ کېدای شي چې د تیرې دو یو نیمه کړي وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټری تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کې تو دونه ولا تیرېدونکو نیمګړي غشا څخه تیرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي راځو په دوام برخه کې مراد تاسو استروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټری پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د دولونو هغه بیټری څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره لري مهمه وسایل څخه یو هم خپل استروبي ذخیروي بیټری ده چې مراد تاسو دا ډول بیټری چې د شپږ ولټا بیټری څخه لاس تر غلې ده په مسلسل ډول تړل کیږي خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره او د یو ولټ بیټری انودي د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټری کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوي وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په دې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره یو لبل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړي ماده کې په کتوت کې په دې ترتیب سره تجزیه کیږي او په دوام ماده کې بیا دوی د انود په شکل کې راځي چې په بیټری کې یو داسي عمل اجرا کوي چې د سروبي بیټری انود بشپړ 404 او له یو سپنجي سره لرون کې سروبي لوهې څخه کې داسي چې شو سي لاس تر آسیا او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کیږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې د خپل د منفي دوه آین سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره شو کړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کې د دوی هغه سطح چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم لوي سره ویلو هي څخه جوړ شوی چې خپل هغه سطح د رسوب د اکساید په واسطه پوشل شوی و په همدې ماده کې موږ تاسو وینو جامد شکل کې داسې چې په دوار الکترودونه کې تشکیل سي او په بل اخره هغه چې وکړي رسوب وکړي دا هم یو د ذخیره سوي بیټری و ولا زګران زکون کو د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوو بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشينونو کې د دې څخه چې شو سي استفاده اوسي چې د ډیر کوچنی بیټری دي چې خپل ځینی هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي یعنی کېدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاس اور کې د دوم د لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو ورته یا هم ولري چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سرو وی بیټری ته ډیر سپکی دي په وزن کې او په دې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو ګورئ موږ او تاسو دلته یو ماده لرو چې په دې ماده لکه موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره چې شکیږي په عین وخت کې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو ویني چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شکیږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بهته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه چې شکوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل چې شي اجرا شي، نو دا ډول بي تھری چې د دوی د آیونونو غلظه چې د ګټ اخسن په وخت کې کېدای شي چې بدلون عمومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپل لمرني مواد په پله پسې توګه فایل ته ورننه کیږي او د برېښنايي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ تاسو ورکوالای شو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای شي چې چشته ونه مول. په دې ډول فایلونه کې د هایدروجن او د اکسیجن غاز په لګښت بسیری اوبه موږ او تاسو چې کوي تولیدوي، یعنی د هایدروجن او د اکسیجن غاز چې کیږي په مصرف رسول کیږي، او بل اخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو ویني دا دوه الکترودونو د یو کتود دی بل چېشته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل او کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې کیږي جوړیږي یا هم ماینس ته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دانود په شکل سره دلته هایدروجن غاز او هایدروکسیل دوه اټومه چې شکیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون چې شکیږي د لاس ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه چې په لاس راکوي، هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې چش موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن غاز په مصرف رسول کیږي، او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د فایل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاژ خپل یو فایل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې فایل کې د لومړنۍ موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د فایل ولتاژ یوازې د لومړنۍ موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دې مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید چې اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولای شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاژ باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایي چې اف مساوي کیږي په نتیجه کې ان ای ضرب چې سره په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو کدا سي چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د کوې پر اساس باندې چې قیمت راکول شوی دي شپږ اشاریه صفر دوه د لس په توان درویش، او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي. نو د کولم قیمت موږ او تاسو په لاس راکړي چې نظر شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای شي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کې یو برېښنايي کارت سره کېږي چې خپل هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چې شکیږي رامنځته کېږي، نو هغه کار مساوي ده په دبلیو سره کیو ضرب وي سره. او کولم خپل موږ تاسو چې یو چارج واحد دی او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب د سکند په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب د فی سره وشيو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب سي. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنايي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادیږي، هادي نیمګړی تیرونکي ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټولو بجو روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جمعي مو پتن اوسي. ګران زده کوونکو تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شرق لست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول چې د 132 صفحې څخه پیل د 134 صفحې پورې به دوام ولري چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده ښه اور اخیستونکی ده خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو یا خوند درلودونکی ده ډیر زهري ماده ده البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کیدای سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کیدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي نو د انسانانو د وژنې لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د څښلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي 90 درجې د سانتیګرید کې کنګل کیږي چې خپلې د دې څخه کیدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.5 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د فار مالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي چې خپله له فار مالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې البته چې په صنایعو کښې څه شي کیږي په مصرف رسول کیږي کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې دي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې CH3OH ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چې کیږي سوځول کیږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کیږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چې شي کیږي په فارم الدهایډ باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. خو په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د دوی اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کیږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي. چې دا هم خپل د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګران زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو، چې کولی شو میتانول، موږ تاسو ویل چې یو ډیر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کې او البته د هوا په نشتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي، او البته هم د کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کیږي، نو له دې کبله د لرګیو د الکول په نوم سره هم موږ تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو، ځکه لرګي یا هم کچیر وګورو سلولوز خپل په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو کچیر موږ او تاسو یاد ته راوړو، په تیرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنی د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم څه شي کوو، استفاده ورڅخه کوو، په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه څه شي کوي لاسته راځي. چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د هغه طریقه کده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربون ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول CH3OH، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه، چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی وه، چې د کاربون مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کتلس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یا هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو، چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بیرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې ده خپله په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي، او البته د ایشېدو درجه چې ده هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې ده کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې ده د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی شي چې څه شي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولی شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کېږي په هغوی کې 95% یې الکول خو 5% یې اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چېرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی سو، چې په هغوی کښې بیا کېدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کېدای شي چې په 80 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشېدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې ده خپله له معمولي الکول څخه کېدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې څه شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای شي چې څه شي سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولی شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولی شو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولی شوی چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول څه شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولی شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ده په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای شي چې څه شي حاصل سي. نو ګران زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپل لرن شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپل ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولی سو چې د دوی څخه خپل ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیه پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چې شي باندې تجزیه کېږي، په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چې شي باندې په ګلوکوز باندې، یعنی دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیز سي نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربون ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چې سو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربون ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کېږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کېږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین ګلایکول ده چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دي دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو، یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمېرل کېږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی هم دوی چې دي په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوې ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.